پاونه سن کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. دا د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. اوري چې په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو بهیر پای ته رسیدلی او په څو شیبو کې په دې اړه وروستي معلومات تر سره شریکوو. پایل خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه. اوري
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش چمتو سوی دی. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې شپږ تنه ووژل او د ترکیې، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د سوریې پر امنیتي او سیاسي وضعیت په استانبول کې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنو د رای ورکولو بهیر پای ته ورسید. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د کندهار په 15 ولسوالیو کې رای اچونه د سهار له 2 د مازیګر تر 4 بجو دوام کوي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وین زبیح سادات ازادي رادیو ته ویل چې په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو د پایل د ځنډیدو له کبله دغه بهیر د ماښام تر 6 بجو پورې وغځید. 111 نوماندان چې دیارلس یې ښځې دي په ولسی جرګه کې د کندهار د 11 څوکیو لپاره سیالیته ولر دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په وینا پر وخت د مرکزونو نه خلاصېدل، په ځینو محلونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، په بهیر کې د امنیتي ځواکونو مداخله او د بایومیټریک سیستم سم نه کارول د نن ورځې په انتخاباتو کې د خلکو له عمده شکایتونو نسخول. په دې اړه تفصیل په همدې مجله کې اوریدلی سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش چمتو سوی دی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دغه مهال ویش به په روانه اونۍ کې له سیاسي ګوندونو او شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړی سي. دوی د جمهور ریاست د انتخاباتو مهال ویش چمتو سوی، هیله لرو چې له قانون سره سم به په روانه اونۍ کې سیاسي جریانونو، سیاسي ګوندونو، لویو ائتلافونو، ناظرینو او همدغه راز د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریک سي. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1398 المریض کال د حمل میاشتې په وروستیو کې کیږي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږ تنه ووژل. د میدان وردګ د والي وین عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیسو پر یو مرکز وسول او یو دېرش تنه پکې ټپیان سوي دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل ازادي راډیو ته وویل شپږ
کسان خپل ژوند یو دېرش کسان ټپیان لرو، هغې کې ټاپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نور ماشومان او سپینګیري پکې نشته، اکثر یا ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شهید شو.
وسله والو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. بلخو افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د غزنی د والي وین محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل دغه وسلوال چې تېره شپه د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په نښه شول اته تنه یې پاکستانیان ول. نوري زیاته کړه په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره بې اساسه بولي او وایي د دوی ملګرو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ترکیې، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د سوریې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی د غونډه نن ناوخته د ترکیې په استانبول ښار کې وسی چې اصلي هدف د سوریې د کورنۍ جګړې لپاره د سیاسي حل لارې موندل شول سوی دي. د سوریې په وکلنې کورنۍ جګړه کې تر اوسه باندې 410 کسان وژل سوی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو کوربه دی. تمه ده هغوی د سوریه د شمال ویدیز شار ادلیب د اوربند د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د روسیه او فرانسې ولسمشانو تر دې څلور اړخیزي سرمشریزي د مخه پر ټلیفون خبرې کړي دي. د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف له قبله ویل سوي چې وای دوی په پاریس کې د امریکا او روسیې ترمنځ د لوړې سطحې خبرو پر تنظیم بحث وکړ. د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځای ناستی نسي کېدی. ماتیس د اکتوبر پر 8 د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلی د مسکو فرصت طلبی او د تمایل شودل چې د سوریې د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسمې کړنې لپاره وغورځوي، څرګندوي چې مسکو اړین اخلاقي اصول ته ژمن نه دی. چې ماتیس خبرداري ورکړ چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي، او په وینا یې متحده ایالات به د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او اسرائیل په سوریه کې میشت ایرانی ځواکونه تورن کړل چې په دروانی میشت په ورستیو کې له غزې څخه پر اسرائیل د وشتل سوي راکټونو ډیره برخه دوی پلان کړی ده. د اسرائیل د پوځ وین جنرال جاناتان کانریکاس نن ویل، موږ پوهیږو هغه راکټونو چې د اسرائیل پر لور وشتل سوي سپارښتنه او پارونه یې له دمشق څخه د سپای پاسداران انقلاب په ښکاره مداخله ورکړل سوې ده. نوموړي په دې اړه شواهد وړاندې نه کړل. له غزې څخه د اکتوبر پر 6 او 8 له غزې څخه د اسرائیل پر لور راکټونو وشتل سوي دي چې په ځواب کې د اسرائیل هوایي ځواکونو پر غزې بریدونه وکړل. د خبرونو پای
ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. اوري چې په کندهار کې د ولس جرګې انتخابات وسول چې 6 پای ته ورسېدل. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر په دغو انتخاباتو کې ځینې ستونزې تاییدوي.
ځینې ستونزې د بایومیټریک په مورد موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومیټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب و، کار یې نه کول.
بلخوا په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 10 ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو پایلې کابل ته انتقال سوي او دا لړۍ روانه ده. دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی.
تیر شپه هم کې دوی زمو په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي، زمو په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی.
تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وسول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته پرانستل سوي وو. د رای ورکولو ځینې مرکزونه چې په پام کې وه د سهار پر 2 پرانستل سي په ځان پرانستل سول. په کندهار کې 112 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 11 کسان به ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، مجموع کې دغه انتخابات څنګه تر سره سول، څه سرګړونې او بې نظمۍ پکې وي او مثبت اړخونه کوم وو؟
بلې صالح صاحب، لکه تاسو چې ویل په کندهار کې د رایه اچولو بهیر پای ته رسېدلی دی. نن د لړم 15 له 2 پرته په ټول کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره او په پراخ ډول خلکو په هغه کې ګډون وکړ، خو د کمیسیون تخنیکي ستونزې تر حده ډېرې وې او له امله زیات خلک له رایه ورکولو محروم پاتې شول. چې په هغو کې ناوخته پیل د کارکوونکو نه پوهاوی، د بایومیټریک سره نابلتیا او د ټاکنو د ټاکنیزو موادو کمبود هغه اساسي ستونزې وې چې له امله دا پروسه د سخت جدي خنډ سره مخ شوه. د معروف او نیش ولسوالۍ پرته ټول کندهار ته 235 رایه مرکزونه ورکول شوي وو، خو 102 مرکزونه فعال وو او نور د امنیتي تعهداتو له امله تړلي پاتې وو. کمیسیون د پروسې د وخت پیل 9 ټاکلی وو، خو سهار 9 او 10 په ځینو ځایونو کې دغه پروسه پیل شوه او په ځینو سیمو کې بېخي 11 پیل شوه. که څه هم د ټاکنو کمیسیون د پوره چمتووالي ډاډ ورکړی وو، خو بیا هم ګڼې تخنیکي ستونزې د خلکو د ناراضۍ سبب شوې. په همدې حال کې د ټاکنو د کمیسیون رئیس نعمت الله وردګ وایي چې نن سهار 200 کارکوونکو د امنیتي ځواکونو د ناسم چلند او د کومو امتیازاتو له امله بندي خوشي کړي دي، چې په همدې سبب د ټاکنو بهیر پر وخت پیل نه شو او ستونزې جوړې شوې. ورته د بایومیټریک د سکاو پر کار هم نیوکه وکړه او هغه دغه سیستم یې ناکاره وباله چې د په خبره کندهار کې د ټاکنو پر مهال ستونزې پیښې کړې. خو موږ د ټاکنو د کمیسیون د رئیس دغه ستونزه البته دغه ادا د کندهار د پولیسو د ویان سره شریکه کړې ده. د پولیسو ویان څارن زیاد رانی د ټاکنو له مامورینو سره د امنیتي ځواکونو د ناسم چلند خبر ردوي. د کندهار په نوي ټاکنو کې د خلکو ونډه او علاقه له بېخي توقع زیاته وه او له دې ډلې د ښځو ونډه هم ډېره وه. او نور تاسو وویل چې کندهار کې 11 چوکۍ لري پولیسي جرګې کې. د کندهار د پاره چې له دې څخه 112 ځانونه ورته کاندید کړي وه. البته د ګونو مرکزونو څخه د درغلیو او زورواکانو د مداخلو شکایتونه هم را رسیدلي وو چې موږ دا مسله د کندهار د سرپرست والی عبدالحنان منیب سره شریک کړه. هغه وویل چې په تاکنیز بهیر کې د زورواکۍ ناغېړي او هر ډول تقلب مخه نیولې ده او په دې لار کې لا هم نور هم کار شروع دی او له خلکو یې مننه وکړه چې خپل تاریخي رسالت یې ادا کړي.
بل رښتینې سره په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ځینو غړو له مخکې له اندېښنه څرګنده کړې وه چې په دغو انتخاباتو کې ښایي چې دغسې بې نظمۍ او درغلۍ دودې په خبره چې اوسي. نو اوس چې دغسې د بې نظمیو راپورونه ورکول سوي دي، څه ویل کېږي چې د انتخاباتو پر نتایجو به کوم اغېز وکړي؟
همداشي بچ سره خبرې کوم. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس نعمت الله ورداد، د والی مرستیال عبدالحنان منیب او د کندهار د امنیت امیر رحمت خان ترافی او ګډ مطبوعاتي کانفرنس لري. موږ غوښتل همدغه مسایل ورسره شریکو او اوس به هم شریکو او وروسته به د دغه ادارو په اړه سلام ترلاسه کړو.
ډیره مننه تاسو کانفرنس ته ورسې. موږ او اوریدونکو به بیا هم د کندهار د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دغه انتخابات شی به مخکې ته ورسېدل. په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردک په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته په مرکه کې ځینې ستونزې تایید کړې.
مشکلات خو طبعاً نشته او بل د یو نام نه ولایت دی، په دې کې شک نشته. او د امنیتي ستونزو په وجه باندې چون د شپې ګرځبندیز وی دلته کارمندان په خپل ټاکلي وخت باندې نه توانېدل چې غلطه لاړ شي، او بل چې موږ محلاتو ته کارمندان لیږل دغه کارتونه په حساسو توکو په صندوق کې اچولي وي، هغه بیرون د هویت کارت نه لري. تقریبا د شپږ ګزارو په شاوخوا کې موږ کارمندان درلودل، نو دغه یو ستونزه واقعا وه. خو بیا هم په کم وخت کې انشاءالله هغه حل شوه. مونږ ته ځینې ستونزې د بایومټریک په مورد موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومټریک چې کوم موږ ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب وو، کاری نه کول. خو د موږ ټیم تخنیکی ټیم چې د مرکز نه راغلی و موږ هم چې کوم امکانات درلودل هغه هم ولیږل، بس ځای کې سره حل کړه. هدایت دا وشو چې موږ په ورخو کې د خلکو چې هغه کوم سټیکر لري هغه قانوني دی، سټیکر یې په ځای دی. د کارمندانو د غفلت په وجه هغه لیست احتمالا نوی رسیدلی په ډیرو کمو ځایو کې، نو هغلته دی ورخو کې د ناظرینو امضا وې مخلي د سټیکر نمبر او د هغو کس نوم دا سپتوی. نور ستونزې خو طبعاً وې، خو یو سهل شوي انشاءالله.
د رای پاڼو ستونزې ډېره وه، ځینې ولسوالۍ ته رای پاڼې نوې رسېدلې، په خاص ډول د کوچانو شکایت دا و.
نو کوم حساس مواد چې د مرکز نه موږ ته راغلي وو هغه په داسې شکل بسته بندي شوي چې د هغو سیل نمبر فقط، یعنی موږ سیل نمبر تسلیم کړی او سیل نمبر د ولسوالۍ مسؤل ته تسلیم شوی. کله چې هغلته خلاص پرانستل کیږي کتل کیږي د رای پاڼې د اکثریت او مراکز او محلاتو یا د کوچیانو سره ګډې وډې وي، نو د ولایتي دفتر ډېر قصور په دې نشته په هغې کې چې ولایتي دفتر هغه چک کړی نه دی. یعنی ولایتي دفتر مکلفیت ده و چې هغه سیل چکي. نو وروسته بیا رسیدګي ورته وکړه ځینو ځایو ته چې توانېدو، البته هغو ته هم د کوچیانو د احتیاطي موادو نه مواد ولېږل او کاری شروع.
په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د مداخلې راپورونه راغلي دي، تاسو دا تاییدوئ؟
بعض ولسوالیو کې ما د پاره هم ضد نقیص راپورونه، خو دا چې موثقه منبع تایید کړي د خپل کارمند یې تایید کړي، تر اوسه پورې په دې مورد سر نه لرم.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردګ وو. په دې ولایت کې نن د ولسي جرګې هغه انتخابات وسول چې یوه اونۍ ځنډیدلې وو. یوولس کسان به ولسي جرګې ته لاره پیدا کوي. سږ کال هم په کاندیدانو هم په ناظرانو او هم په رای ورکوونکو کې د ځوانانو ونډه پراخه وه. په کندهار کې له میش مدني فعال نصیر احمد نصرت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مجموع کې دغه انتخابات څنګه روان وو.
تاکنی په کندهار کې که څه هم تمه وه چې خلک به نه راووځي، خلک به وویریږي، کمرنګه فعالیت به خلک دلته په کندهار کې وشوي، ولې د دې برعکس دلته په کندهار شاره ولسوالیو کې د خلکو دونه بیروبار و چې بیخي، یعنی کم وخت چې زه سار د کوره څخه راووتلم ما خو فکر کاوه چې بیخي به ټول مراکز خالي. په مرکزونو کې سپینزرې ښځې یو لاش او بیروبار مې ولیدی، دوی ټول خپل رایې د خپل خوشي وړ نومان لپاره استعمالولې.
بل نصرت صاحب همدغه ځینو بې نظمیو ته راتلمه چې خپل د انتخاباتو کمیسیون هم تایید کړی چې په ځینو مرکزونو کې یا هغه آلو سم کار نه کوه یا پر وخت نه دي پرانستل سوي یا هم ځینې نورې ګډوډې وې. څومره سورې غوړولې دغو بې نظمیو د انتخاباتو پر پروسه؟
البته زباید وایم چې په کندهار کې د نامنی ول عمل هیڅ چا هیڅ تشویش نه درلود او ټول په بیرام زده راووتله برای چلونه مراکز ته ولاړل. ولې دلته سهار کوم وخت چې رسمي رای چلونې پروسه شروع شوله ځینې تخنیکي ستونزې په ډېرو رای چلونو مراکزو کې وې، هغه داسې چې د ځینو رای چلونو مرکزونو لیستونه بدل شوي وو، د یو مرکز لیست په بل مرکز کې وو، د دې تر څنګ بایومیټریک سیستم هم کار نه کوي. هغه کارکوونکي چې د ټاکنو کمیسیون له خوا څخه دنې ګمارل شوي وو تر ډېره پورې هغه کارکوونکي د دغه بایومیټریک په سیستم باندې نه پوهېدله. ولې دغه ستونزې تر یو حده پورې تر یو وخته پورې د ورځو په جریان کې وې، مګر هممهاله موږ ولایتي اداره ولایت مقام او په څنګ کې نورې همکارې ادارې لیدلې، هغوی دغه موضوع تعقیبوله او هممهاله په فیسبوک باندې لایک راتلله د مراکز څخه لیدنه کوله. د ورځې په اوږدو کې دغه ستونزې تر یو حده پورې حل شوې، مازدیګر تر 5 بجو پورې بیا نو ډېر ډېر بار ډېر رش و او ټول هغه کسانو چې غوښتل یې خپل رایې استعمال کړي ټول په لین باندې په ښه ځای باندې او په خوشحالي باندې تر یو وتوانېدله چې خپل رایې استعمال کړي په ښار او ولسوالیو کې.
سږ کال په دغو انتخاباتو کې هم په کاندیدانو کې د ځوانانو شمېر زیات و، هم په ناظرانو کې او هم په برخوالو کې. څه فکر کوئ چې یو لوی تغییر نه معلومیږي؟
بالکل، د ځوانانو فعال د جون په انتخاباتو کې په دغسې دیموکراتیک پروسو کې یوازې البته په انتخابات کې نه بلکې اوس ځوانان ویښتوي دي، پالیسوي دي، دوی غواړي چې د حکومت په هر تصامیمو کې برخه واخلي، دوی غواړي چې هغه اړیکه چې د ولس او حکومت ترمنځ ته هغه نور د باندې وسخیوسي، دوی په هر یو تصمیم نیونه کې د دولت غواړي چې د دې مظلوم ولس په نمایندګۍ باندې ځان شریک کړي. نو دغه شریکېدل هم د دوی دې ته وهڅوله چې خپله راووځي پر ټولنیزو رسنیو باندې، د فیسبوک له لارې، د ټویټر له لارې عام ولس نور خلک تشویق کړي، خپلې کورنۍ دې ته تشویق کړي چې راووځي چې نن نتیجه په کندهار غوندې یو ولایت کې چیرې چې د حتی د هېڅ دې تمه نه وه چې د دغه وروستیو پیښو له امله به انتخابات واوسي، اما دوی نن دا ثابته کړله چې ځوانان په خاص ډول باندې میرمنې او کنداري ولس په مجموع کې چې موږ د هیڅ نوه غمیزې د هیڅ رنګ تر روسیه مالو په وړاندې باندې چپ نه پاتېږو، ولې برعکس د هر رنګ تر روسیه مال د هر کم ناخوالو په ضد باندې جدي مبارزه کوو.
په کندهار کې مېش مدني فعال نصیر احمد نصرت و چې په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د نننیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ټول ثبت شوي انتخاباتي شکایتونه ډلبندي شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال همیره حقمل نن ناوخته په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې له دوی سره 13 ډوله شکایتونه ثبت شوي دي. رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی او له کابل نور حال راکوي.
بل سالی صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن وخت مطبوعاتي غونډه لرله. دوی ویل چې د انتخاباتي شکایتونو مهمه مرحله چې سافت او ډلبندي و هغه پای ته رسیدلې. البته په دوه درشو ولایتونو کې د دغه کمیسیون مرستیال همیره حق مالو ویل چې دوه درې درش ډوله شکایتونه ډلبندي شوي دي.
تقریبا درش ډول شکایتونه دي چې په دې درش ډول شکایتونو کې هغه چې ډېر زیږ رقم دي موږ سره جوړوي تر ټولو زیات شمېر په لست کې د نواقصو دي.
ښاغلی همیره حقمل د څلور ډوله شکایتونو یادونه وکړه، وویل چې تر ټولو لوړ رقم په لیست کې د نواقصو دی. وویل چې بعضې وخت د رای ورکوونکو نوم په نوملاړ کې نه پیدا کېده، همدارنګه بل ولایتونو ته انتقال شوي دي، یا هم که یو بې ځایه شوي وو. دوی وویل چې دوام شکایت چې ډېر زیات جدي وو هغه د زورواکو همدارنګه د نوماندانو مداخله د انتخاباتو په بهیر کې. دوی وویل چې دا یو زوړ میراث و، پخوانی انتخاباتو کې هم داسې یو څه شوي وو. همدارنګه وویل چې درېیم ډوله شکایتونه چې ډېر زیات جدي دي په خپله د انتخاباتي کارکوونکو مداخله د ټاکنو په بهیر کې ځینې نوماندانو ته کمپاینونه کړی دی او څلرم ډول چې ډیر زیات جديده درای ورکولو پر محل کمپاینونه وو. همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو تصمیم نامه هم اعلان کړ چې د شکایتونو په اړه دوه هغه صندوقونه چې مطابق د بایومیټریک ډکسوي د به معتبر وي او هغه رای چې په صندوق کې اچول سوی دی د فیرس مطابق چې قلمي فیرستو او مرکزی کمیسون سره دا دوه رقمه یو ډول دا هم د باور وړ رای دی. هغه رای چې په صندوق کې اچول سوی دی بایومیټریک نه وي او فیرست هم ونه لري دغه باطل اعلانیږي او هغه مرکزونه کې چې هلته سم انتخابات نه دي ترسره سوي زورواکانو زور و هلته څه ډول چې د انتخاباتو قانون مطابق انتخابات نه دي ترسره سوي هغه به باطل اعلانیږي او همدارنګه هر هغه کارکوونکي چې په دې برخه کې ناغېړي کړې ده دوی به اتلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کیږي. همدارنګه دوی ډاډ ورکړل چې د کمیسون لواحې طرزالعملونو او قانون مطابق به په خپل وخت انتخاباتي شکایتونو او تخلفاتو ته رسیدګي کیږي. بلې سالی صاحب
ډېره مننه. و مردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې ټول ثبت سوي انتخاباتي شکایتونه ډلبندې سوي دي. د دغه کمیسون مرستیال ویلي چې له دوی سره دېرش ډوله شکایتونه ثبت دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نږدې لس ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او درایو پایلې کابل ته انتقال سوي دي. نور حال د ناجي صاحبي راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د شنبې په ورځ د غور، بامیان او دایکندي ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج مرکز کابل ته رسیدلي او سبا به د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو مواد هم کابل ته انتقال شي. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسون ډیټابیس ته د موادو د سپارلو پروسه هم پیل شوې ده.
نن به د پنجشیر ولایت ټول مواد سیستم ته داخلوي. همدارنګه ول سبا ته د شمال شرق چې په هغې کې بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونه دي د هغې مواد به کابل ته راورسېږي او زموږ همکاران هم دې باندې کار کوي. په دې اړه باندې کوم خاص ستونزه او مشکل شتون نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د شپږو ولایتونو کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي وو. د کمیسون چارواکي وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لړۍ بشپړه شي او له هغه وروسته به ټول مواد سیستم ته ورداخل شي او په دې توګه به کمیسون وتوانېږي چې تورې او سپینې رایې سره بېلې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای شمیرنې پروسه به په پوره شفافیت او جدي ډول ترسره شي. د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په دوه دېرش ولایتونو کې ترسره شول. ټاکل شوي وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په نولسمه او وروستۍ پایلې د راتلونکي قوس میاشتې په نهه ویشتمه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نه شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسون د شمیرنې په پروسې بشپړ حاکمیت نه لري او ممکن دا پروسه وغځیږي.
بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل د دفتر رئیس سوال رحمان رودوال وایي د ولسي جرګې د رای ورکولو له مرکزونو ځینې نتایج د زورواکو لخوا له منځه وړل سوي دي. ناجي صاحبي ورسره مرکه کړې.
رودوال سر محترم، د رای ورکونې په ځینو مرکزونو کې د لومړنیو شمیرل شویو رایو نتایج له ناظرینو سره نه دي شریک شوي، علت یې څه و؟
دلته د زور او خشونت په اساس باندې کار شوی. ټول نتایج کولې دي چا چې رای هلته کمې خپل انرژي فورمې هغه شکولې ده او یا یې ځان سره وړې ده. ستاسې د سوال د ځواب لپاره په کوم مرکزونو کې نتایج لري مرتب شوي د هغې نتایج موږ ته په صندوقونو کې راغلي دي او دغه صندوقونو د نتایجو په بنیاد باندې موږ دا سیستم ته جګو او د کمیسیون د ویبسایټ نه په کله چې موږ رای پروسس کوو او سیستم ته داخلو د کمیسیون د ویبسایټ نه هر څوک کولی شي چې د هر محل او هر مرکز د رایو نتایج ترلاسه کړي او هغه به په ویبسایټ باندې راځي. خلک یې حاصلولی شي، کتلی شي او دا غیر مخ په کمیسیون محاسبه. د کابل د 550 مرکزونو له جملې نه شپږ څلوېښت مرکزونو کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ ټاکنې ونه شوې.
د رشمیرنې د بهیر شفافیت پړه خلکو ته ساسي ډاټ څه دی؟
هر ځای کې چې ریزل شیت نشته د اغې ریزل شیتونو صندوقونه موږ ته راځي. دا صندوقونه د تفتیش په مخ کې شمارل کېږي، د تفتیش په مخ کې کېږي او هغې ته نوی ریزل شیت اچول کېږي او د اغې ریزل شکایتونه پېښې دي او دغه پلټل کېږي. د هغې ته بیا د تفتیش او د څارونکو ناظرینو په حضور باندې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر رئیس اولور رحمان رودوالو له ازادي رادیو سره په مرکه کې.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوث ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې کوم ځانګړی تغییر نه دی راغلی. په دې وروستیو کې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپلې مخامخ غونډې د ځینو ستونزو له کبله درولې دي. د ولسي جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون ویلي چې د نړیوالو ځواکونو دغه اقدام به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او حتی تجهیزاتو لړۍ اغیزمنه کړي. نسیم شفق او په دې اړه نور تفصیل.
له افغان امنیتی ځواکونو سره د غوسم لاټړ ماموریت د ځواکونو له خوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتی ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. خاغلی جاوید وایي چې د غوسم ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټنز مونږ د دوی ترمنځ نشته. هم دا 13 شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زمون پاډی کو کې کوم دغه تغییر نه دی راغله. مجلسونه سره لرل دا اوس په قندار کې کته سی وګوري دوی مشترک مجلسونه لري. کله کوم مشورې ته اړتیا پیدا کیږي بل څه دوی هم غلط دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورسپانې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورسپانې په افغانستان کې د غوسم لاټړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستیو پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والی د ساتونکو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري.
مشوره او تعلیم تربیه نمیشه که به طریق تلفون یا ایمیل
دی وای. مشوره او روزنه د تلفون او ایمیل لارې نه کیږي. دا به خوی چې زمون کشفی ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پر دې استخبارات د امنیتی ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نکړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړ شوې سمنه ده. لکه څنګه چې زمون ځواکونو خطر منلای بهرنی ځواکونه دي، هم د افغان ځواکونو د روزنه او هغوی ته د مشورو ورکولو په خکی خطر و منی. په عین حال کې د امنیتی چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ بے باوري تر دې حد زیات شي چې له مخامخ لیدون ډډ کیږي نو دا به د هغه په خبره ډیر منفي نتایج ولري. د خاغلی مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتی ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خپرونې هره ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هره ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اورېدلی سئ. د ازادي راډیو خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم اورېدلی سئ. ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جي. د ازادي راډیو راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه هم موندلی سئ. ادرس یې د فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو. د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله چې تر ډیره حده مو په کندهار کې د ولسي جرګې د نننیو انتخاباتو پر مسله پکې بحث وکړ همدلته پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې تر اوو بجو دوام کوي له ستار فروغ نه واورئ.